ラジオ。
په افغانستان کې د سهار پر 9 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیلوي چې د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو ټولې 12 خبرونه په لایف یا ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د هر کله غونډې په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجله اوري. لومړی خبري مجله نیم ساعت د چیز صالح د خپل نور همکارانو په ملګرتیا وړاندې کوم. سید قادر جلالوف په تخنیک کې را سره مرسته کوي. اوري چې روسیوي په بدخشان کې د نشي موادو د پروسس په لسکونو لابراتورونهسته. په ترکیه کې د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو لپاره نوی غونډه مو هم خبروي چې ولسمشر حمید کرزي د سیمې هیوادونو د تحصیل چې د خپل ستونزو د حل په هدف لاسونه سره ورکړي. په غربي ورسپانه کې د افغانستان په باب چاپ شوی تحلیلونه هم در سره شریکو. خو دا او ډیر نور څه په راتلونکو ډیر شو دقیقو کې د خبرونو او خبري مطالبو تر لنډیز ورسته. د افغانستان ولسمشر حمید کرزي پرون د کو غونډې ته ویل چې د دې ټولنې د غوړې هیوادونو سیمه له راز راز ستونزو سره مخامخ ده او دوی باید د ستونزو د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي. روسي مقامات وایي د افغانستان په شمال کې د نشي موادو په لسګونو لابراتورونه سته او په زیات اندازه هیروین پروسس کوي. ایساب ځواکونه وایي چې په هلمند کې یو قاتل او په خوست کې د حقاني شبکې یو مشر نیولی دی. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودیف او د هغه امریکایي ساری باراک اوباما په ټلیفون د امریکا د مشرانو جرګې له لوري د اټومي وسلو د کنټرول د نوي تړون پر تصویب خبري وکړي. د جرمني، اتریش او مسدونیا پولیسو د جنایتکارو هغه ډله شنډه کړه چې د اتریش په مرکز ویانا او د جرمني په فرانکفورت ښار کې د هیروینو قاچاق کنټرولوه. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي دوی له بیلاروس سره په خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. البته دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې په بیلاروس کې پولیسو د سیاسي مخالفانو پر مظاهرو او اعتراضونو شرایط سخت کړل. او په دوو بستو کې ځای پر ځای سوي منفجره مواد د ایټالیا په مرکز روم کې د سویس او چلی هیوادونو په سفارتونو کې منفجر سوي چې په دواړو سفارتونو کې دوه کسان ټپیان سوي دي. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه چې د دسمبر له 23 سره برابر ده. په افغانستان کې د محل د سهار 9 بجې او 3 دقیقې دي. د یکو د لسو غړي هیوادونو د مشرانو پرون په خپل غونډه کې چې د ترکیې د استانبول په چراغان ماڼۍ کې جوړه سوه، دوی په خپل منځ کې د انرژي، ترانسپورت او مالي چارو په برخه کې د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر حمید کرزي د یکو غونډې ته وویل چې د دې ټولنې د غوړي هیوادونو سیمه له راز راز ستونزو لکه تروریزم، افراطیت، بېوزلۍ او منظمو جنایتونو سره لاس او ګریوان ده او د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه یو بل ته لاسونه سره ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت وروستۍ تړون په دې لړ کې یو مهم ګام وباله. همدارس ټاکل شوی ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان مشران نن درې اړخیزه غونډه وکړي. دا به د ترکیه په نوښت او قربتوب د درېو مشرانو درېمه سرمشریزه وي چې په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د همکاریو د زیاتېدو لپاره جوړیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال حمید علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا به 15مه درې اړخیزه غونډه وي.
مذاکرات سه جانبه پنجمین دوره مذاکرات سه جانبه میان افغانستان.
علمی وای در ارخیز غونډه پنځمه هغه د چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ پیلېږي چې په دې کې به درې وړه ولسمشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د خپل اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. له سرمشریزي وروسته د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل ویل چې د یکو نور غوړي غشتنه وکړه چې دوی ته دی هم د یکو د سوداګرۍ او پراختیا په بانک کې غړیتوب ورکړل سي چې په 2008 میلادي کال کې د یکو دریو مؤسسو هیوادونو یعنی ترکیې، پاکستان او ایران د یکو په چوکاټ کې د پروژو د ښه تمویل په هدف جوړ کړ. د یکو د مشرانو په غونډه کې د عراق ولسمشر رسمن په دې ټولنه کې د غړیتوب غشتنه وکړه. د یکو غړو په دې سازمان کې د عراق غړیتوب په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د غړیدو لپاره ګټور ګامو بالا.
خبري مجله اوري.
د افغانستان په باب نور خبري مطالب راخلو. روسي مقامات وایي د افغانستان په شمال کې د نشې موادو سلګونه لابراتوارونه شته چې هیروئین تولیدوي او زیاته برخه روسي ته قاچاقېږي. د مخدره موادو پر ضد روسي د حکومت عالي رتبه چارواکي وایي چې له افغانستان دولت او امریکا سره به په ګډه د دغو لابراتوارونو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د اترتاس خبري اژانس راپور اوروي.
د نشې موادو پر ضد د روسیې د فدرالي ادارې مشر وایي د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د مخدرو موادو څخه د پاسه 1500 لابراتوارونه فعال دي. اترتاس خبري اژانس د ویکتور ایوانوف په حواله وایي چې پاکستانی استخباراتو هم دا موضوع تایید کړي او په دغو لابراتوارونو کې تولیدیدونکي زیاتره هیروئین د افغانستان له شمالي سیمو څخه روسیې ته داخل شوي دي. نوموړي پروان کال کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشه یي موادو پر ضد د روسیې، امریکا او افغان ځواکونو ګډو عملیاتو ته اشاره کړې چې پکې د مخدره موادو څلور لابراتوارونه او شاوخوا یو ټن هیروئین لمنځه وړل شو. د نشه یي موادو پر ضد د روسیې د فدرالي ادارې مشر وایي په سیمه کې به د مخدره موادو پر ضد دغه شان ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د هغه په قول د دې لپاره چې د نشه یي موادو کاروبار ته سخته ضربه ورسیږي باید 1500 داسې مشترک عملیات ترسره شي. هغه ویلي په روسیه کې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي چې له دې جملې څخه 1.5 میلیون کسان هغه هیروئین استعمالوي چې له افغانستان څخه روسیې ته قاچاق کیږي. ویکتور ایوانوف زیاته کړې چې دا مهال د نورو هیوادونو په مقایسه په منځنۍ آسیا کې د نشه یي موادو کاروبار پراخ شوی او د مخدره موادو کاروباریان په دې سیمه کې کافي بډای شوي او د نورو هیوادونو په پرتله زیاتې منابع هم په واک کې لري. دغه لوړ رتبه روسي مقام ویلي د نشه یي موادو کاروباریان په قرغیزستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پراخېدو په حال کې دي. هغوی نور وسلوال کسان استخداموي، زیاتې وسلې رانیسي او په حکومتي ادارو کې هم لاره پیدا کړې ده. ویکتور ایوانوف ویلي دوی اوس د یو داسې قانون په جوړولو کار کوي چې پر اساس به د مخدره موادو قاچاقچیان اړوي چې ثابته کړي د هغوی دارایي عواید قانوني دي. کته هم چې روسي مقامات وایي د دوی وسلوالو ایجنټانو پر روان میلادي کال کې افغان دولت او ناتو ځواکونو سره په همغږي کې په افغانستان کې د نشې موادو پر لابراتوارونو ګډ عملیات وکړه، خو افغان ولسمشر د روسي دغه اقدام یو خپل سرای ګام او د افغانستان د ځمکني حاکمیت خلاف عمل وبله.
ممردل چې روسي چرواکي وایي د افغانستان په شمال کې د نشې موادو په لزګونو لابراتوارونو سره چې هیروئین تولیدوي او د دغو موادو زیاته برخه روسیې ته قاچاقېږي چې هر کال په لزګونو کسان مړه کوي. افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد بلل کیږي چې په زیات اندازه نشې مواد تولیدوي. په دې ورستیو کې د روسي او امریکایي ځواکونو د ګډو هغو عملیاتو پر سر افغان حکومت پر دغو هیوادونو انتقاد کړی چې دغو ځواکونو په ګډه په افغانستان کې د نشې موادو د لمنځوړلو او د دغو موادو د لابراتوارونو د لمنځوړلو په هدف ګډ عملیات وکړل. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي په راتلونکي میلادي کال کې به هم له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکن بیری پرون په کابل کې یو غونډه ته ویل چې 2013 میلادي کال امریکا او په افغانستان ته لسترونو د کال وو. آیکن بیری دا هم ویل چې په 2013 میلادي کال کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغان حکومت په مشوره او د شرایطو په پام کې نیولو سره ترسره شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر بوت کې.
په داسې حال کې چې د روان میلادي کال پای ته رسیدو ته څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت وایي چې 2013 میلادي کال امریکا او افغانستان ته لاسته راوړنو ډک کال وو. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر آیکن بیری وایي چې په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا په مرسته د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ پراختیا موندلې ده. آیکن بیری وایي په تیرو لسو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې اردو او پولیس پکې شامل دي له 1,09,000 څخه 2,05,000 ته رسیدلی دی. ای کنبیری چې د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته څرګندونې کولې ویل سره لدی چې په راتلونکي کال کې به افغانستان بیا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ وي، خو دوی غواړي چې د افغان حکومت په همکارۍ د غټولو ګواښونو ته ځواب ووایي.
Let me emphasize that the United States of America remains committed to Afghanistan's success.
غواړم ټینګار وکړم چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان له بریالیتوب سره ژمن وي. په سلو کې شاوخوا شپېته پراختیایي مرستې چې له دې هیواد سره کیږي د امریکا د مالی ورکوونکو لخوا کیږي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو 90% لګښت د امریکا لخوا تمویلیږي. له دې هیواد سره زموږ مرستې اوږدمهالې دي او موږ به راتلونکي کال کې د افغانستان او نورو هیوادونو په مرسته د دې هیواد د پراختیا لپاره نور کار هم وکړو.
د امریکا سفیر وویل په 2010 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره د قانون د حاکمیت، د سړکونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو په جوړولو کې مرستې کړې دي. ایکنبیری وویل له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د واک لیږدېدل په 2011 میلادي کال کې پیل شي، خو له دې هېواد څخه به د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل د شرایطو په پام کې نیولو سره ترسره شي.
Let me reiterate that the withdrawal of US and NATO forces is going to be based upon
غواړم تکرار کړم چې افغانستان څخه به د امریکا او ناتو د ځواکونو وتل د افغانستان په همکارۍ او د شرایطو په پام کې نیولو سره ترسره شي. غواړو دا کار په سمه توګه ترسره کړو. د انتقال بهیر یو تدریجي بهیر دی، دا د یوې ورځې کار نه دی. زه ډاډه یم چې په راتلونکو کلونو کې به موږ ستاسې د پوځ، پولیسو او حکومت د غښتلتیا شاهدان ووسو.
د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل چې تر 2014 میلادي کاله پورې به له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه په هر ډول شرایطو کې ووزي، خو افغان حکومت د اردو په تجهیزولو او روزلو ټینګار کوي او غواړي چې دا کار په بیړه ترسره شي تر څو افغان امنیتي ځواکونه په لږه موده کې په بشپړه توګه د امنیت د ساتلو جوګه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ډیری امریکایي ځواکونو د سختو حملو په نتیجه کې د طالبانو په مشرتابه کې سخت اختلاف رامنځته شوی دی. په دې باب جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په کندهار کې د امریکایي ځواکونو حملو د وسلوالو طالبانو قمندانان سخت ځپلي دي. ورځپاڼه د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکي چې وایي د طالبانو دوو نامتو قمندانانو د جګړې خط پرېښی او له هغو سیمو څخه چې مخکې د دوی تر ادارې لاندې وي تېښتې ته اړوتلي دي. د کندهار ښار د شاوخوا سیمو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې زیاتوالی او د هغو حملو د طالبانو ځواک ته سخت زیان اړولی او په نتیجه کې د طالبانو جګپوړي قمندانان او بهرني طالبان د کندهار له ژیړۍ، پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو څخه تښتېدلي او اوس له عادي جنګیالیو سره د دوی اړیکې پرې شوي دي. د ژیړۍ ولسوالۍ قومي مشر معلم جمعګل وایي چې دوه میاشتې مخکې طالبان په هر ځای کې لیدل کېدل. دوی به هر ورځ د ناټو پر ځواکونو بریدونه کول، خلک به یې تلاشي کول او ځورول به یې، خو په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له پراخو عملیاتو وروسته اوس د دوی ټول قمندانان له سیمې څخه تښتېدلي دي. اوادي طالبان یا په خپلو کورونو کې ناست دي، یا مزدوري کوي، او یا د کار په بدل کې د پیسو له پروګرامونو څخه چې امریکایانو په سیمه کې پیل کړي دي ګټه اخلي. ګارډین ورځپاڼه د پنجوایي ولسوالۍ د یو قومي مشر له قوله لیکي چې وایي څو ورځې وروسته له دې چې د طالبانو قمندانان او ورسره بهرني جنګیالي د دې ولسوالۍ له سیمو څخه ووتل، عادي طالبانو کندهار ښار ته پناه یووړه، او دا هغه معما ده چې څارونکي ویره ترې لري او وایي هسې نه چې کلیوال یاغیان په ښاري یاغیانو بدل شي. همدا قومي مشر چې د ګارډین په تحلیل کې نوم نه دی اخیستل شوی وایي سیمه ایز طالبان د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو څخه ویره لري او موږ پوهیږو چې دوی د ناټو د ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی. ورځپاڼه زیاتوي په کندهار کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې د طالبانو دوه جګپوړي قمندانان محمد عیسی او مولوي قیوم ذاکر چې هم یې په خپلو کې او هم د طالبانو له مشرانو سره اختلاف درلود له جګړې لاس اخیستی. په کندهار کې یو باخبره سرچینه وایي مولوي عیسی چې د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی ولی و او له خپلو مشرانو سره د مخالفت له وجې پوزې ته رسېدلی و، یا یې له جګړې لاس اخیستی، یا له خپلې دندې لرې شوی، او یا په کومه بله دنده ګمارل شوی دی، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته. د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پخوا یې د طالبانو له بل قمندان مولوي قیوم ذاکر سره اړیکې لرل وایي مولوي ذاکر چې د هیواد په جنوب کې د پوځي عملیاتو مسؤول و اوس له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې استوګن دی. د طالبانو د دې قمندان اړوند طالبان وایي چې دای په جګړه کې برخه نه اخلي نو دوی به ولې جګړه کوي. د څرګندونو ته په پام سره ګارډین لیکي لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالبانو عادي جنګیالي له جګړې څخه ستړي شوي دي. ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې د کارپوهانو له قوله لیکي چې دوی په افغانستان کې د ناټو د پرمختګونو په اړه هم شک لري، ځکه د ناټو چارواکو د روان کال په پیل کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوې کولې، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ادعاوې ناسمې وې. ځینې څارونکي استدلال کوي چې طالبان د ژمي له راتلو سره سم په تکتیکي ډول له جګړې لاس اخلي او پاکستان ته ځي او د پسرلي له رارسېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو د ناټو قمندانان په دې نظر دي چې د ژمي له وقفې څخه به کار واخلي، په سیمه کې به امنیت پراخ کړي او وسلوال طالبان به پرېنږدي چې هېواد ته راستنه شي. دا نظر د سیمې د خلکو او په تېره د ژړۍ ولسوالۍ قومي مشر معلم جمعه ګل ته په زړه پورې دی. نوموړي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي که امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شوي وای نو طالبان به بیرته نوی راستنه شوي. دی وایي که د طالبانو قمندانان په سیمه کې نه وي نو کلیوال جنګیالي به هیڅکله جګړه ونه کړي، ځکه دوی به ونشي کړی چې بیا له هغو سره په اسانه اړیکې ټینګ کړي.
لدې مطلب سره په افغانستان کې د سهارو بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې ده. هم د دې خبري مجلې د خبرونو او خبري مطالب لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون د یکو غونډې ته وویل چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو سیمه له راز راز ستونزو سره مخامخ ده او دوی باید د ستونزو د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي. روسي مقامات وایي د افغانستان په شمال کې د نشي موادو په لسګونو لابراتوارونه سته او په زیاته اندازه هیروین پروسس کوي. ایساب ځواکونه وایي چې په هلمند کې یو قاتل او په خوست کې د حقانی شبکې یو مشر نیولی دی. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودیف او د هغه امریکایي سری باراک اوباما په ټلیفون د امریکا د مشرانو جرګې له لوري د اټومي وسلو د کنټرول د نوي تړون پر تصویب خبرې وکړې. د جرمني، اتریش او مسدونیا پولیسو د جنایتکارو هغه ډله شنډه کړه چې د اتریش په مرکز ویانا او د جرمني په فرانکفورت ښار کې د هیروینو قاچاق کنټرولوه. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي دوی له بیلاروس سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. البته دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې په بیلاروس کې پولیسو د سیاسي مخالفانو پر مظاهرو او اعتراضونو شرایط سخت کړل. او په دوو بستو کې ځای پر ځای سوي منفجره مواد د ایټالیا په مرکز روم کې د سویس او چلی هیوادونو په سفارتونو کې منفجره سوي چې په دواړو سفارتونو کې دوه کسان ټپیان سوي دي. روانه خبری مجله تر او بجو او دیر شو دقیقو ده په غربي ورسپانه کې د افغانستان په باب چاپ سوي مطالب هم در سره شریک وو. خو ترغه مخ کې ځینې ریپورتونه لرو. ایساب ځواکونه وایي چې په هلمند کې یو قاتل او په خوست کې د حقانی شبکې یو مشر نیولی دی. دوغه ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون په هلمند کې یو قاتل چې د افغان مامورینو په وژنه کې لاس درلود د دوی د ګډو امنیتي عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي دغه سړی په پاکستان کې له طالب مشرانو سره قتل او د قتلونو پلانونه ترلاسه کول چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې ونیول سو. د دې کس د هویت په باب څه نه دی ویل سوي. ایساب دغه راز ادعا کوي چې په خوست کې د عملیاتو په نتیجه کې څو تنه مشکوک وسلوال نیولې دي چې د حقانی شبکې یو مشر هم پکې دی. ایساب په خپل اعلامیه کې وایي چې دغه طالب مشر غوښتل په خوست کې ځینې بمی حمله وکړي. په همدې حال کې په بادغیس کې ګڼ وسلوال له دولت سره ملګري سوي دي. دوی خپلې وسلې دولت ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي. تفصیل د شرف الدین استانګزی په رپورټ کې.
په تیرو دوه ورځو کې د وسلواله طالبانو 15 تنه د دوه ډلو په ترکیب کې دولت سره یو ځای شوه. د بادغیس د والي ویانسی شریف الدین مجیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د قادس ولسوالۍ څخه ملکي ژوند ته راوګرځېدل. هغه وایي دوی ځان سره درنې او سپکې وسلې راوړي له والي سره په کتنه کې دولت سره د مرستې او وفاداری هوډ وکړ. د حکومت لخوا په اصلي مینو کې د استوګنې باور پاڼې ورکړل شوې. خو د طالبانو په ویاندې قاري محمد یوسف احمدي بیا وویل دوی هیڅ کوم ملګری دولت سره په بادغیس ولایت کې نه دی یو ځای شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بادغیس دولتي چارواکي سیمه کې میشت نورو وسلواله طالبانو سره هم د پټو تماسونو او ملکي ژوند ته راګرځېدو خبرې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې طالبانو ته د روغې جوړې په غږ کولو سره هغوی ته د عفو اعلان وکړ. نړیواله ټولنې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی.
ولسي ژورنالیزم SMS @1300.
فضل الله افغانیار د ننګرهار لشنور ولسوالۍ څخه لیکي. زما له کرزي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د بلخ والی عطا محمد نور دی ننګرهار ته د والی په صفت راولېږي او یا د کومبل ولایت ته ولېږي. د عطا محمد نور نه بدلېدل د دولت اعتبار ته زیان رسولی دی او عطا محمد نور بل ولایت ته که تبدیل سي نو د ملت به پر خپل حکومت اعتبار کلک سي. محمد طالب سنگریار لیکي د لغمن ولایت مرکز پورې اړوند په پنج پای کلي کې د متوسطه مکتب شاګردانو ته نیمایي کتابونه نه دی ورکړل سوی. هله ده چې دولتي چارواکي دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. محمد علي اورشاد د لوګر له مرکز څخه لیکي، د پوهنې وزارت نه مو غوښتنه ده چې مکتبونه دې په یو خصیمه کې د هوت یا کب د میاشتې پر 15 نه پیلېږي. د دې وجه چې په زیاتره زده کوونکي په کورسونو کې بوختي او یخنی هم زیاته وي چې شاګردان نسي کولی په دې یخنی کې ښوونځیو ته ولاړ سي. د غوښتنه کړې ده چې دغه مکتبونه د روان کال د حمل په میاشت کې پیل سي. شایستلال سعادت له تورخم څخه لیکي، په تورخم کې د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو ته له 4 ورځو راهیسې اختر ورکړی دی. افغان حکومت او د مهاجرینو نړیوال سازمان دی په دې برخه کې غور وکړي او دغه ستونزه دې پای ته ورسوي. انعام الله صفی د ننګرهار څخه لیکي، افغانان باید پوهنې ته زیاته پاملرنه وکړي او په خاصه توګه دې نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم وکړي تر څو په آینده کې 50 نسلونو ته سالمه روزنه ورکړي او په هر ځای کې نوي بوټي وکړي. دی وایي چې افغانان له جنگ څخه نور ستړي دي. امریکایي سناتورانو د کانګرس د کاري دورې په وروستیو ساعتونو کې له روسیې سره د نوي ستارت په نوم د وسلو د کنټرول تړون لاسلیک کړ. نور له احمد تکل څخه خبري.
د امریکا سنا د تړلو دروازو شاته د تیرو څو میاشتو له تودو بحثونو وروسته د نوي سټارټ په نوم له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون تصویب کړ او په دې توګه یې ولسمشر اوباما ته د بهرنۍ پالیسۍ او د روسیې او امریکا په اړیکو کې یو لوی پرمختګ ور په برخه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې تړون له تصویب وروسته په یو خبري غونډه کې وویل، دای خوښ دی چې سنا هغه څه پاس کړل چې د په وینا د ملي امنیت په برخه کې د کانګرس د دې کاري دورې تر ټولو مهم لومړیتوب و.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2 decades and it will make us safer.
دا په نږدې 2 لسیزو کې د وسلو د کنټرول تر ټولو اغیزمن توافق دی او دا تړون به موږ نور هم مسؤل کړي او زموږ او د روسیې د اټومي وسلو په زیرمو کې به کموالی راولي. له دې تړون سره به زموږ مفتشان بیرته په روسیې کې اټومي مرکزونو ته ستان شي. موږ به په دې تړون کې د راغلو شمنو پر عمل کېدو د څارنې په برخه کې ډاډ ترلاسه کړو.
د نوی سټارټ تړون له مخې چې په یو او یا موافقو او شپږویشتو مخالفو رایو تصویب شو، امریکا او روسیا مکلف بلل شوي چې د خپلو ځای پر ځای شویو اټومي وسلو له دریو برخو یوه په 2 کلونو کې راکم کړي. دا تړون همداراز د بالستیک توغندیو پر سیستم د یو ځانګړي میکانیزم له مخې نوي محدودیتونه لګوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نوی سټارټ تړون د اپریل په 8 نیټه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره لاسلیک کړ. د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د پخوانی تړون اعتبار چې په 1991 کال کې لاسلیک شوی و، د 2009 کال په ډسمبر کې پای ته رسیدلی و. د امریکا او روسیې د اټومي وسلو مفتشانو په تیر نږدې یو کال کې د یو بل له اټومي تاسیساتو څخه کتنه نه ده کړې او دا هغه حالت دی چې په واشنگټن کې د چارواکو په وینا د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي. په همدې حال کې سپینې مړۍ د 85 میلیارد ډالرو په لګښت هغه پلان اعلان کړ چې له مخې د امریکا اټومي تاسیسات په راتلونکو 10 کلونو کې عصري کیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا تړون له مسکو سره د واشنگټن په اړیکو کې د یو نوي پړاو په پرانیستو کې اساسي ونډه لري. سپینې مړۍ له روسیې سره په اړیکو کې د نوي باب له پرانیستو څخه لا دمخه ګټه پورته کړي او د مسکو موافقه یې ترلاسه کړه چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اکمالاتو لپاره امریکایي الوتکو ته د روسیې له فضايي قلمرو د تیرېدو اجازه ورکړي. مسکو په جون میاشت کې د امریکا په غوښتنه پر تهران د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ هم وکړ. مسکو د امریکا د سنا لخوا د نوي سټارټ تړون د تصویبېدو هرکلی وکړ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه د وسلو د کنټرول په تړونونو کې د سرو زرو یو معیار وباله.
له احمد تکل څخه مو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ اوریدئ. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف او د هغه امریکایي ساری باراک اوباما په ټلیفون د امریکا د مشرانو جرګې له لوري د اټومي وسلو د کنټرول د نوي تړون پر تصویب خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د ستر تړون رامنځته کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نږدې کړي. وروسته میدویدیف هیله وښوده چې د روسیې د ملي شورا دواړو جرګې به هم د اټومي وسلو د کنټرول تړون تصویب کړي. د روسیې ولسي جرګه یا دوما بنن د دې تړون په باب بحث وکړي. وکیلان وایي مخکې تر دې چې مشرانو جرګه د دې تړون تصویب په باب پریکړه وکړي، د وضعیت څېړل وخت ته اړتیا لري. د جرمنی اتریش او مسدونیا پولیسو د جنایتکارو هغه ډله شنډه کړه چې د اتریش په مرکز وینا او د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د هیروین قاچاق کنټرولوه. د اتریش پولیسو پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د دې ډلې 9 مهم مشران او نور غړي په مسدونیا کې نیول شوي دي. د اتریش د فدرالي جنایي ادارې مشر فرانز لانګ د غرض ویل په تیرو میاشتو کې په وینا کې 9 او په جرمنی کې 300 کسان نیول شوي دي. په 1990 میلادي کال کې د سیمه ییزې جګړې پر مهال جنایتکارو ډلو په بالکان هیوادونو کې نفوذ وکړ. ویل کېږي د داسې سیمه ده چې جنایتکارو ډلې نورو سیمو ته ورڅخه د نشه موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق د لارې په توګه استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي دوی له بیلاروس سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. البته دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې په بیلاروس کې پولیسو د سیاسي مخالفانو پر مظاهرو او اعتراضونو شرایط سخت کړل. دوی د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا پر بیا ټاکل کېدو اعتراض درلود. په ګډه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون د بیلاروس پر چارواکو غږ کړی. تر 600 زیات نیول سوي مظاهرچیان خوشي کړي. دوی د دسمبر په 19 د مظاهرو په بهیر کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې پولیسو رویټرز اژانس ته وویل د جمهوري ریاست د انتخاباتو 15 پخواني کاندیدان چې له 14 مخالف سیاسي فعالانو سره یو ځای په مظاهرو کې نیول شوي شاید د ګډوډیو د تنظیم په تورن او د 15 کلونو د بند سزا ورکړل شي. په دوو بستو کې ځای پر ځای شوي منفجره مواد د ایټالیا په مرکز روم کې د سویس او چیلي هیوادونو په سفارتونو کې منفجر شوي چې په دواړو سفارتونو کې 2 ټپیان شوي دي. یو بله مشکوکه بسته چې ګمان کېده چاودیدونکي مواد به پکې وي پر روم کې د اوکراین سفارت لیږل شوی وه د څه وخت لپاره یې ورخطایي پیدا کړه، خو تر دقیقې څېړنې وروسته وویل شول چې دا بسته زیان رسوونکې نه ده. د ایټالیا د پارلمان ویاند ماوریزیو میزاویلا د سویس سفارت ته نږدې خبرلانه ته د دې پېښې په باب معلومات ورکړل. دی وایي ټپي سوی کس د سویس د سفارت کارکوونکی دی. دی هغه وخت ټپي سو چې د پوست له لارې دغه لیږل شوې بسته یې خلاصوله. د هغه په لاسونو کې وچاودېده، د هغه لاسونه یې زخمي کړي دي. د روم په یو روغتون کې د هغه تداوي وسوه. د ایټالیا یوه خبري اژانس ویلي یوې ډلې چې د الګولي یا ګډوډیو په رسمي اتحاد پیژندل کېږي د دې بمي حملې د حادثې مسؤلیت منلی دی. اوس به له سلطان محمد سرور څخه واورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خپرې کړې دي.
د ترکیې حریت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د ریچارډ هولبروک مړینه به په افغانستان څه تاثیر وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره د سپینې ماڼۍ د استازي ریچارډ هولبروک په مړینې د افغانستان په اړه ډېر پلانونه او لارې چارې خاورو ته یوړل شوې. حریت ورځپاڼه لیکي چې ریچارډ هولبروک د نړیوالو بحرانونو په حل کې لوی نوم درلوده او خپل هدف ته د رسیدلو لپاره له بیلابیلو لارو لکه جاذبې، جدیت او حتی فرعي لارو کار اخیسته. هولبروک د نورو کړکیچونو په حل کې ډیر موفق او بریالی و، خو په افغانستان کې د ناکامۍ بیلابیل دلایل لري. لومړی ټکی دا دی چې په افغانستان کې د ناتو عملیاتو په سیمه کې یو اسلامي تحریک راوپاراو چې د طالبانو په بڼه څرګند شوی وو، او دا خو ښکاره ده چې په معاصر تاریخ کې هیڅ ډول اسلامي تحریک یا محلي بغاوت د بهرني ځواک لخوا نه دی ځپل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان له 45% څخه زیات خلک پښتانه دي او په پاکستان کې هم پښتانه په سلو کې 40 نفوس لري. پښتانه په خپلو خاصو عناناتو او دودونو ولاړ دي او ژوند کوي. دوی په خپلو ژمنو ولاړ خلک دي. طالبان اکثریت پښتانه دي چې په پښتني ټولنو کې د بزګرانو او دوکاندارانو په بڼه منحل شوي دي او د ضرورت په وخت کې جنگ ته راوځي یا بمونه خښوي. حریت ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې نه یوازې پښتانه، حتی نور قومونه لکه تاجکان، ازبکان، هزارگان او نور هم په خپلو سیمو کې د لویدیز د دود او فرهنګ پلوي نه کوي او له پولې پورې غاړه پاکستان کې هم ناتو یو ریښتونی دوست او ملګری نه لري. د ترکیې حریت ورځپاڼه د سیمې نورې ستونزې هم یادوي او لیکي چې خغلی هولبروک له دغو ټولو ستونزو سره سره ځان دغه دلدل ته واچاوه او کوشش وکړ چې د افغانستان د بحران د حل لپاره یو نوی روحیه رامنځته کړي. ورځپاڼه په دې کې شک څرګندوي چې له دې وروسته به کوم بل کس هغه روحیه چې د مطرح کړې وه مخته یوسي. دغه راز ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د افغانستان د اوضاع په اړه یوې مقالې کې لیکلي دي هغه پیسې چې امریکا د افغانستان د جنگ لپاره بیلې کړي دي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو ځایونو کې هم له ځینو پټو شرکتونو او کمپنیو سره په قراردادونو کې اختلاس کیږي. ورسپانه په دې حق له دفاع وزارت باندې د امریکا د کانګرس اعتراض ته اشاره کوي چې وایي دغه وزارت افغانستان ته د تیلو د رسولو لپاره لیوې پټې قرغیزستاني کمپنۍ سره د $2 میلیارډ یو قرارداد لاسلیک کړی دی. ورسپانه لیکي چې دغه پیسې د مناس له هوایي اډې څخه افغانستان ته د تیلو او سونګ د موادو پر رسولو باید ولګول شي، خو قرارداد له داسې یوې کمپنۍ سره شوی چې اداري فساد پکې لوړه لیدل کیږي او د قرغیزستان نوی حکومت هم په دې اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
اخلاقی دا کوټ څخه خبري کوم. زه د ټول طالبان څخه احترامانه خواهش کوم چې نور خپل ځوانان مشران ما وژني، خپل وطن جوړ کړي. رحمان بابا وای کر د ګلو کاج سیمه د ګلزار شي، ازغه ما کر په پښو کې به دي خار شي.
د دې تنکی اوریدونکو له دې پیغام سره په افغانستان کې د سهارو بجې او 13 دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبری مجله له زرغونی منګل څخه وري.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو خواست تا میزان همکاری های خود را در سطح منطقه افزایش دهند. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه با شکایت از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آن کشور میگوید که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر مانده‌اند و چندین لابراتوار تولید ایروین در شمال افغانستان وجود دارد که تقریبا تمام مواد تولیدی آن از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه میرسد. یک گروه 20 نفری از مخالفین دولت در ولایت بادغیس از خشونت‌ها دست برداشته و به حکومت پیوستند. ایالات متحده ای امریکا می گوید کمک های تازه را در زمینه تقویت ارگان های عدلی و قضایی که افغانستان فراهم می کند. سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است که بیش از $12 میلیون را به هدف حمایت از پروژه دو ساله استراتژی ملی حمایت از سکتور عدلی افغانستان اختصاص داده است. وزارت مهاجرین افغانستان نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت مهاجرین برگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی ابراز کرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و همتای امریکاییش باراک اوباما در یک تماس تلفنی با هم روی تصویب پیمان استارت یا کنترل اسلحه هسته‌ای میان دو کشور صحبت کردند. پارسل‌های حاوی مواد انفجاری دیروز در سفارت‌های سوئیس و چیلی در روم منفجر شدند. دو نفر در این دو سفارت در اثر انفجارات دیروز جراحت برداشتند. و کوریای شمالی میگوید آماده است جنگ مقدس را بر ضد کوریای جنوبی آغاز کند. این اعلان وزیر دفاع کوریای شمالی کیم یونگ چون بعد از آن سرحد میان دو کوریا خاتمه یافت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز ترکیه از رهبرای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو خواست تا میزان همکاری های خود در سطح منطقه افزایش بدن. حامد علمی یکی از سخنگویای رئیس جمهور کرزی در مورد دستاوردهای کنفرانس دیروز بر رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دستاوردهای استفاده افغانستان از انتقال دولی گاز به قرار گاز به استفاده افغانستان و پاکستان و هند سوگیری صحبت شد و یک دستاورد بزرگی بر منطقه خوانده شد. از صحبت هایی که خلقه هست خط آهن افغانستان و با تاجکستان خط آهن و افغانستان وصل کنه از این صحبت شد رای تانی صحبت شد. این مسئله مهمه بوده که در کنفرانس باید بس کازیم. خوشبختانه در این کنفرانس ما شاهد بودیم در کشورهای منطقه افغانستان و نهست کشور تنها کمکگیر یا کشور اکتا باشه کمکشه ها باید کشور محتاج نمیتدن، بلکه افغانستان نهست کشور پاکتر قوی خود که در قصد اولا سوا در منطقه، در قصد دهشتر تجارت، در قصد ارتباط کشورها و در قصد همکاری منطقهی محصول دارن سوا شد و این دستوار خوب بر ما بود.
رئیس جمهور کرزی که 11 اجلاس سرای کشورهای عضوی ایکو در استانبول سخنرانی میکرد. گفت کشورهای ای سازمان از ظرفیت بالای در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی و تجارتی برخوردار هستند. یکی از دستاوردهای خوب اجلاس دیروز بر افغانستان عضویت بانک مرکزی افغانستان در بانک ایکو می باشد. حامد علمی در مورد چنین گفت:
خبر خوبی که داریم است که با بحثات پیشنهاد رئیس بانک مرکزی افغانستان، بانک مرکزی افغانستان عضویت بانک ایکو را، بانک توسعه و انکشاف ایکو را پرست آورد و امروزی در شورای افغانستان پیشنهاد کرد. شورای آزادبایی و سایر کشورها از حمایت کردن و افغانستان به حیث عضو بانک قبول کردن. و
آقای کرزایی قرار است امروز اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت کنند. در اجلاس در مورد نزدیک شدن بیشتر روابط افغانستان و پاکستان و همکاری بین ترکیه و افغانستان و پاکستان صحبت خواهد شد. باز هم حامد علمی:
مذاکرات سه جانبه، پنجمین دور مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه آغاز میشه که در اوج رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه بیشتر مسائل مبارزه با شک و تروریسم، بهتر روابط و این مسائل مطرح میباشه.
جزئیات بیشتر ملاقات امروزی آقای کرزایی با همتاهای ترکی و پاکستانی شد برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین. شنونده عزیز، یک موضوع مهم دیگه: در حالی که گفتگوها در مورد همکاری های منطقوی در اجلاس ایکو جریان داشت یا داره، موضوع توقف لاری های حامل تیل بر افغانستان که در ایران متوقف شدن هنوز هم نامعلوم است. ولی وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت موضوع با سفارت ایران در کابل و با وزارت خارجه ایران در میان گذاشتن و تلاش ها به هدف حل مشکل جریان دارد. از روابط افغانستان و ایران میریم بر روابط افغانستان و روسیه. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندن و تعداد معتادین هر روز در روسیه بیشتر میشه. به گفته رئیس اداره، چندین لابراتوار تولید هیروئین در شمال افغانستان وجود داره که تقریبا تمام مواد تولیدیش از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه میرسه. به گفته این مقام روسی، در آسیای مرکزی قاچاق برای مواد مخدر به گروه های غنی تر از حکومت تبدیل شده و از خود افراد مسلح دارند. در این مورد خبرگزاری ایتارتاس مطلب داره که فشرده ای گزارش از سید سمی عباس مشنوید.
ویکتور ایوانوف، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، میگوید که به اساس معلومات اداره وی، در حدود 500 لابراتوار مواد مخدر در ولایت بدخشان افغانستان وجود دارد که تمام مواد مخدر آن به روسیه میرسد. و میافزاید مقامات استخباراتی پاکستان هم موجودیت این لابراتوارها را در مناطق شمالی افغانستان تصدیق میکند. به گفته ایوانوف، هیروئین تولید شده در این لابراتوارها از راه کشورهای شمالی افغانستان داخل روسیه میشود. ایوانوف در صحبت خود با خبرگزاری ایتارتاس گفته است که سال 2010 در یک عملیات مشترک آمریکا، روسیه و افغانستان در مناطق شرق افغانستان 4 لابراتوار تولید هیروئین تخریب و 1 تن هیروئین از بین برده شد. ایوانوف می افزاید چنین عملیات ها باید ادامه پیدا کند و آنها به 500 چنین عملیات نیاز دارند تا تأثیر واقعی بر تولید مواد مخدر در افغانستان داشته باشند. با گفته ایوانوف، همکنون در حدود 5 میلیون نفر در روسیه معتاد به مواد مخدر می باشند که بیش از 1.5 میلیون آنها از هیروئین افغانستان استفاده می کنند. خبرگزاری ایتارتاس از قول ویکتور ایوانوف می نویسد که گفته است در کشورهای آسیای میانه که از طریق آنها مواد مخدر افغانستان به روسیه و ممالک دیگر می رسد، دستاندرکاران مواد مخدر به گروه های قدرتمند مافیایی تبدیل شدند. این گروه ها ثروت های هنگفت را به دست آورده و تعداد زیاد افراد مسلح را استخدام کرده و اسلحه بیشمار را خریداری کردند و مهمتر این که این گروه ها اکنون در حکومت ها نیز رخنه کردند. به گفته ایوانوف، بعضی از این گروه ها بیشتر از حکومت ها در آسیای میانه ثروت دارند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید آنها بر قوانین کار میکنند که ثروت این افراد کنترل شود و آنها منابع درآمد خود را درج نمایند، زیرا اشخاصی هستند که در ویلاهای خود نشسته هیچ کاروبار رسمی ندارند ولی میلیون ها دلار در حسابات آنها تا بالا می شود. با گفته ایوانوف، اگر قانون پیشنهادی در این مورد به مرحله اجرا گذاشته شود، ثروت های هنگفت این افراد غصب شده و برای معالجه معتادان مواد مخدر استفاده خواهد شد.
شنیدین که اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته که 100,000 نفر در کشور در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندن و تعداد معتادین هر روز در اونجا بیشتر و بیشتر میشن. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه همچنان گفته چندین لابراتوار تولید هیروئین در شمال افغانستان وجود داره که تقریبا تمام مواد تولیدیش از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه میرسه. در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان باید گفت که معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفته در 3 ماه گذشته 10,000 کیلوگرم مواد مخدر از ولایات مختلف افغانستان کشف و ضبط کردند و صدها تن از مظنونین هم در ارتباط گرفتار کردند. معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به روز چهارشنبه در مورد دستاوردهای 3 ماه گذشته به خبرنگارا معلومات داد. در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت که یک گروه 20 نفری از مخالفین دولت در ولایت بادغیس از خشونت ها دست برداشته و به حکومت پیوستند. جزئیات بیشتری موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنوین.
این افراد به سرکردگی ملا عبدالله همراه با سلاوه مهمات دست داشتهشان با همکاری موسفیدان محل امروز پنجشنبه به پروسه صلح پیوستند. حاجی شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس تا تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این گروه 20 نفری در ولسوالی قادس آن ولایت که در مخالفت با دولت فعالیت داشتند به دولت تسلیم شدند. مجیدی میگوید این افراد در بیشتر ناامنی ها از جمله سرقت های مسلحانه، ترور، قتل و حملات انتحاری در آن ولایت دست داشتند. او افزود با پیوستن این گروه و امنیتی در آن ولسوالی بهبود خواهد یافت.
تعداد 20 نفر از مخالفین دولت که قبلا در منطقه ولسوالی قادس فعالیت داشتند با سلاح‌های دست داشته شد که شامل کلاشینکوف، راکت، ماشین‌دار می‌شد و پلیس صلح پیوست شدند که در این مقتل والی ولایت رئیس امنیت کماندان امنیت نیروهای آیساق در ولایت قدس اینا همه وجود داشتند که مراسم البته از ساعت 9 شروع و از ساعت 10 ختم شد.
در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان مدعی است افراد تسلیم شده مربوط به طالبان نمی باشد. این در حال است که درست پیش نیز 45 تن از طالبان مسلح از منطقه گنبد شاقی اسدین ولسوالی قادس ولایت بادغیس همراه با سلاح و مهمات دست داشتهشان به دولت پیوستند.
در حالی که یک گروه 20 نفری از مخالفین دولت در ولایت بادغیس از خشونت ها دست برداشته و به حکومت پیوستند، عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در قندهار همچنان ادامه دارد. مردم در ولایت قندهار گفتند عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در قندهار و اطراف قندهار ضربه سخت را به طالبان وارد کرده و توانایی جنگی اونا را از بین برده. یک تعداد از قماندانان طالب از صحنه جنگ بیرون شدند و از مناطقی که قبلا تحت کنترل خود داشتند فرار کردند. غفور متین جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه حملات سخت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا رهبری طالبان متلاشی شده است. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شمار اخیر روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد هجوم نظامی ایالات متحده آمریکا علیه طالبان در قندهار ضربات سخت به قماندانان طالب وارد آورده است. به گفته مردم محل دو قماندان برجسته شورشان از صحنه جنگ خارج شده و از مناطقی که قبلا تحت کنترل داشتند مجبور به فرار شدند. رهبران قومی و مردم عادی که در اطراف شهر قندهار زندگی دارند میگویند افزایش نیروهای آمریکایی و حملات آنها توانایی طالبان را شدیداً صدمه رسانیده است، چنانچه قماندانان بلندپایه و جنگجویان خارجی طالبان از ولسوالی ژری، پنجوایی و ارغنداب فرار نموده و روابط سطح پایین طالبان با قماندانانشان قطع گردیده است. یک رهبر قومی به نام معلم جمعگل از ولسوالی ژری میگوید دو ماه پیش طالبان در هر جا دیده می شدند. آنها هر روز نیروهای ناتو را مورد حمله قرار می دادند و مردم را تلاشی می کردند و اذیت و آزار می رسانیدند. اما بعد از عملیات بزرگ نیروهای آمریکایی در قندهار همه قماندانان آنها فرار کردند. طالبان عادی یا در خانه‌هایشان نشستند یا به حیث مزدور کار می نمایند و یا هم در پروگرام کار در بدل پول نقد که از جانب امریکایی ها پیش برده می شود مشغول کار شدند. یک رهبر قومی دیگر از ولسوالی پنجوایی به روزنامه گاردین گفته است چند روز بعد از این که قماندانان طالب و جنگجویان خارجی آنها مناطق را ترک کردند، طالبان عادی به داخل شهر قندهار پناه بردند. معمایی که بعض ناظرین ترس دارند مبادا شورشان دیهاتی به شورشان شهری تبدیل شوند. همین رهبر قومی میگوید طالبان محلی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی میترسند و ما میدانیم که آنها در برابر نیروهای ناتو مقاومت کرده نمیتوانند. به نوشته روزنامه گاردین افواهات شایع شد که دو نفر از قماندانان بلندپای طالبان به نامهای مولوی قیوم زاکر و محمد عیسی که با هم و با رهبری طالبان اختلاف داشتند از جنگ دست کشیدند. یک منبع آگاه از ولایت قندهار میگوید مولوی محمد عیسی که والی طالبان در قندهار بود از وظیفه‌اش برطرف شده یا به وظیفه دیگر گماشته شده و یا هم از جنگ دست کشیده، هنوز معلوم نیست. اما یک شخص دیگر از کجکی که در گذشته با مولوی قیوم زاکر ارتباط داشت میگوید زاکر مسئول عملیات نظامی در جنوب افغانستان بود و او اکنون با خانواده خود در پاکستان زندگی دارد. افراد مربوط زاکر میگویند هرگاه او یک جا با ما نمی جنگد پس ما چرا در این کشور بجنگیم؟ لذا طوری که دیده می شود طالبان عادی هم از جنگ خسته شدند. اما بسیاری از تحلیلگران راجع به پیشرفت نیروهای ناتو شک دارند، خواستند که ادعای مشابه در اوایل سال در مورد ولسوالی مارجع ولایت هلمند نیز صورت گرفت، اما بعداً معلوم شد که درست نبود. یک تعداد استدلال می نمایند که طالبان به خاطر فرارسیدن فصل زمستان به صورت تاکتیکی از جنگ دست کشیده و به پاکستان رفتن که در بهار دوباره برمی گردند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو خواست تا میزان همکاری های خود را در سطح منطقه افزایش دهند. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه با شکایت از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آن کشور میگوید که 100,000 نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر مانده‌اند. یک گروه 20 نفری از مخالفین دولت در ولایت بادغیس از خشونت‌ها دست برداشته و به حکومت پیوستند. ایالات متحده ای امریکا می گوید کمک های تازه را در زمینه تقویت ارگان های عدلی و قضایی افغانستان فراهم می کند. سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است که بیش از 12 میلیون دلار را به هدف حمایت از پروژه دو ساله استراتژی ملی حمایت از سکتور عدلی افغانستان اختصاص داده است. وزارت مهاجرین افغانستان نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت مهاجرین برگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی ابراز کرده است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک تماس تلفنی با هم روی تصویب پیمان استارت یا کنترل اسلحه عصبی میان دو کشور صحبت کردند. پارسل‌های حاوی مواد انفجاری دیروز در سفارت‌های سوئیس و چیلی در روم منفجر شدند. دو نفر در این دو سفارت در اثر انفجارات دیروز جراحت برداشتند. و کوریای شمالی می‌گوید آماده است جنگ مقدس را بر ضد کوریای جنوبی آغاز کند. این اعلان وزیر دفاع کوریای شمالی بعد از آن صورت گرفت که تمرینات نظامی زمینی کوریای جنوبی در سرحد میان دو کوریا خاتمه یافت. شنونده عزیز، چنانچه همی حال در سرخط خبرها شنیدین، پارسل‌های حاوی مواد انفجاری دیروز در سفارت‌های سوئیس و چیلی در روم منفجر شدند. دو نفر در دو سفارت در اثر انفجارات دیروز زخمی شدند. یک پارسل دیگی مشکوک که به سفارت اوکراین در روم فرستاده شده بود بر چند ساعت اضطراب در بین مردم ایجاد کرد، ولی تحقیقات نشان داد که یک پارسل عادی بود. یک گروه انارشیست ایتالیا به نام آنسا مسئولیت انفجارات به عهده عهده گرفته. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
روز گذشته در نیمه روز در سفارت سوئیس در روم انفجار رخ داد که به گفته سخنگوی پلیس ایتالیا ماوریسیو میزاویلا در این حادثه یک تن مجروح شد. شخص زخمی شده یک کارمند سفارت سوئیس است. او در حال زخمی شد که میخواست یک بسته ای را که به پسته سفارت آمده بود باز کند. بسته در دست او انفجار کرد و دست او را مجروح ساخت. او اکنون در یک بیمارستان روم تحت معالجه قرار دارد. در حدود 3 ساعت بعد از این حادثه یک بسته دیگر در اتاق پسته سفارت چلی در روم انفجار کرد که در نزدیکی سفارت سوئیس موقعیت دارد. نظر به گفته مقامات چلی یک کارمند اداری سفارت در این حادثه زخمی شده است. به گفته سفیر چلی در روم این بسته با آدرس اتشه فرهنگی سفارت ارسال شده بود. به تعقیب این حوادث پلیس ایتالیا در سفارت‌های دیگر اقدامات را آغاز کرد. با در نظر داشت هشدارهای اخیر حملات تروریستی در اروپا این دو حادثه هیجان و ناراحتی را دامن زد. اما بعداً مقامات پلیس به خبرنگاران گفتند که در یکی از این بسته ها مکتوبی را به دست آوردند که در آن یک گروه مخرب خود این کشور مسئولیت ارسال بسته های بم گذاشته به سفارتخانه ها را به عهده گرفته است. این گروه خود را به نام فدراسیون غیررسمی انارشیست ها یاد کرده که در گذشته هم در حملات تروریستی دست داشته است. در آغاز این هفته پلیس ایتالیا یک بسته مواد انفجاری را در زیر چوکی یک ترن زیرزمینی روم به دست آورده بود. ایتالیا هم مانند دیگر کشورهای اروپایی از تهدیدهای تروریستان افرادگرا به هیجان آمده است. روز 11 دسامبر یک فرد عراقی الاصل در سویدن حمله انتحاری انجام داد و در اواخر در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا هم بعضی افراد به اتهام دست داشتن در طرح‌های تروریستی دستگیر شدند. علاوه بر آن وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور که در جریان تعطیلات میلاد مسیح و سال نو عیسوی به اروپا سفر میکنند در مورد حملات تروریستی هشدار داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:50 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی استین. شنونده عزیز، تازه ترین مسائل روزی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه از رهبرای کشورهای ایکو خواست تا میزان همکاری های خود در سطح منطقه افزایش بدن. رئیس جمهور کرزی که در 11 اجلاس سرای کشورهای عضو ایکو در استانبول سخنرانی میکرد گفت کشورهای ای سازمان ظرفیت بالای در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی و تجارتی برخوردار هستند. یکی از دستاوردهای خوب اجلاس دیروز بر افغانستان عضویت بانک مرکزی افغانستان در بانک ایکو می باشد. آقای کرزی قرار است امروز در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت کند. در اجلاس در مورد نزدیک شدن بیشتر روابط افغانستان و پاکستان و همکاری میان ترکیه، افغانستان و پاکستان صحبت می‌شود. از طرف دیگه اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندن و تعداد معتادین هر روز در روسیه بیشتر میشه. به گفته رئیسی اداره چندین لابراتوار تولیدی ایروین در شمال افغانستان وجود داره که تقریبا تمام مواد تولیدی از این لابراتوارها از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه میرسه. به گفته مقام روسی قاچاق برای مواد مخدر و گروه‌های غنی‌تر از حکومت تبدیل شده و از خود افراد مسلح دارند. آمریکا گفته کمک‌های تازه‌ای را در زمینه تقویت ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان فراهم می‌کند. سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفته که بیش از 12 میلیون دلار به هدف حمایت از پروژه دو ساله استراتژی ملی حمایت از سکتور عدلی افغانستان اختصاص داده. این کمک در حال صورت می‌گیرد که شکایات از ضعف کاری و مشکلات در عرصه عدلی و قضایی افغانستان مخصوصاً در مناطق دورافتاده کشور وجود دارد. وزارت مهاجرین افغانستان نگرانی که جدی خود در مورد وضعیت مهاجرین برگشته به کشور و بیجا شده های داخلی ابراز کرده. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه گفت که در سراسر افغانستان 84 هزار خانواده بیجا شده زندگی می کنند که سردی زمستان و مشکلات بی سرپناهی اونا را تهدید می کنند. وزارت مهاجرین افغانستان همچنان گفته کمک های بین المللی برای فامیل ها کافی نیست و خواهان کمک های بیشتر شده. در خبرهای خارجی داریم که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای امریکاییش باراک اوباما در اکتماس تلفنی با هم روی تصویب پیمان استارت یا کنترل اسلحه استبی بین دو کشور صحبت کردند. این پیمان به روز چهارشنبه از طرف سنای امریکا تصویب شد. قصر سفید گفته انتظار میره پیمان استارت روابط بین امریکا و روسیه را تقویت ببخشه. رئیس جمهور روسیه گفت امیدوار است هر دو مجلس دوما یا پارلمان روسیه پیمان استارت تصویب کنند. دوما سر از امروز بحث های مورد پیمان استارت شروع می کنند. پارسل های آبی مواد انفجاری دیروز در سفارت های سوئیس و چیلی در روم پایتخت ایتالیا منفجر شدند. دو نفر در انفجارات زخمی شدند. یک پارسل دیگه مشکوک که به سفارت اوکراین در روم فرستاده شده بود برای چند ساعت ترس و هراس در بین مردم ایجاد کرد، ولی تحقیقات نشان داد که یک پارسل عادی بود. یک گروه انارشیست ایتالیا به نام آنسا مسئولیت این انفجارات به عهده گرفته. کوریای شمالی گفته آماده است جنگ مقدس را بر ضد کوریای جنوبی شروع کنه. اعلان وزیر دفاع کوریای شمالی کیم یونگ چون بعد از او صورت گرفت که تمرینات نظامی زمینی کوریای جنوبی در سرحد بین دو کوریا پایان یافت. بعد از ختم آزمایشات نظامی دیروز، رئیس جمهور کوریای جنوبی لی میونگ باک گفت که در صورت حمله دوباره پیونگ یانگ از حملات بی‌رحمانه متقابل استفاده خواهد کرد. هشدار داد. حملات ماه گذشته کوریای شمالی بر یک جزیره کوریای جنوبی 4 کشته در کوریای جنوبی به جا ماند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفتند روی روابط با بلاروس غور می کنند. یه اظهارات بعد از او صورت گرفته که تظاهرات بعد از انتخابات انتخاب دوباره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا در بلاروس به شکل بی‌حد خشونت‌آمیز سرکوب شد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون و کمیشنر اتحادیه اروپا کاترین اشتون در اعلامیه مشترک از مقامات بلاروسی خواستند بیش از 600 تن از تظاهرکننده‌های دستگیر شده را آزاد کنند. پلیس بلاروس با آژانس خبری رویترز گفته 5 تن از کاندیدای ریاست جمهوری و 14 تن دیگر از تظاهرکننده‌ها که دستگیر شدن شاید به جرم سازماندهی بی‌نظمی در جامعه تا به 15 سال زندان محکوم شوند. پلیس اتریش و مقدونیه فعالیت یک گروه جنایتکار که بالای تجارت هیروئین در ویانا و فرانکفورت کنترل داشتند در هم شکست. پلیس اتریش دیروز کنفرانس خبری گفت 29 فرد برجسته این گروه جنایتکار و چند تن دیگر از اعضای این گروه را در مقدونیه دستگیر کردند. یک گروه جدید در شهر اوسکمن قزاقستان در یک اقدام تازه اعلان کرده امضای مردم برای یک همه‌پرسی در مورد ادامه ریاست جمهوری نورسلطان نظربایوف تا سال 2020 جمع‌آوری میکنه. این گروه که ریاست شهر رئیس یکی از پوانتون‌های دولتی به عهده داره، متشکل از حدود 20 نفر از سراسر قزاقستان میباشه. و خبر آخر که اعضای اپوزیسیون در روسیه صدر اعظم کشور ولادیمیر پوتین متهم به افترا کردن و خواهان حدود 32,000 دلار جریمه شدند. ساعت 7:57 است. توجه کنین، سیتمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تاثیر مرگ ریچارد تولبروک بر افغانستان که در بخش آن می نویسد. نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ریچارد تولبروک با فوت خود بسیار متدها و برنامه ها را به زیر خاک برد. بنامیشه روزنامه، تولبروک یکی از بزرگترین حل کنندگان بحران ها در جهان به شمار می رفت و برای رسیدن به هدف خود ترس های مختلفی را به کار می برد، از جمله جاذبه، جدیت، قمار و راه های فرعی. تولبروک در دیگر بحران ها بسیار موفق بود، اما دلایل مختلفی برای ناکامی وی در بحران افغانستان مشاهده می شود. به نوشته روزنامه، اولین نکته این است که عملیات ناتو در افغانستان یک جنبش اسلامی را در منطقه تحریک نمود که در چهره طالبان ظاهر گریده بود و این معلوم است که هیچ حرکت اسلامی و یا شورش محلی در تاریخ معاصر با قوای خارجی سرکوب نشده است. به نوشته روزنامه، بیش از 45% مردم افغانستان پشتونها هستند و در پاکستان هم پشتونها تقریبا 20% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند. روزنامه می نویسد پشتونها با عنانات خاص خود زندگی می کنند و در تعهدات خود پابند هستند. طالبان تقریبا همه پشتونها هستند که به حیث دهقان و دکاندار در جمعیتهای پشتون منحل شدند و در وقت ضرورت به جنگجو و یا بمبگذار تبدیل می شوند.
روزنامه افت. علاوه بر آن در افغانستان نه تنها پشتونها، حتی اقوام دیگر، تاجیکها، ازبکها و هزارها و غیره در مناطق محلی هیچ یک خواهان فرهنگ غربی نیستند و در آن سوی سرحد در پاکستان هم پیمان ناتو یک دوست صادق ندارد. روزنامه مشکلات دیگر این منطقه را نیز یادآوری کرده می نویسد که آقای هولبروک با این همه مشکلات خود را در این گرداب انداخت و تلاش کرد که یک روحیه نو را برای حل بحران افغانستان ایجاد کند. اکنون به نظر روزنامه شک وجود دارد که افراد دیگری در مقام وی بتوانند این روحیه را به شکلی که او طرح‌ریزی کرده بود ادامه بدهند. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد پولهای امریکا که برای جنگ در افغانستان اختصاص داده شده است تنها در افغانستان حیف و میل نمی شود، بلکه در دیگر جاها هم این پولها قسمان در قراردادها با شرکت‌های سری به هدر می رود. روزنامه در این رابطه به اعتراضات کانگریس آمریکا علیه وزارت دفاع این کشور اشاره می‌کند که یک قرارداد 2 میلیارد دلاری را برای رساندن نفت به افغانستان با یک شرکت پنهانی قرقیزستان امضا کرده است. بنابراین روزنامه این پول باید برای انتقال مواد سوخت به افغانستان از قرارگاه مناس قرقیزستان استفاده شود. اما قرارداد آن با شرکتی صورت گرفته است که فساد در آن به وضاحت جریان داشته و حکومت نو قرقیزستان هم بر علیه آن تحقیقات را شروع کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.